نن دوشنبه ده دوریه حمل میاشتې اتمه د مارچ اتويشتمه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتی نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استادو سره کتلي او ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید د ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیرې ریتنو مرسودي سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې ریتنو مرسودي د شمې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخې دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نغدو پیسو د یو پروګرام د پیل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نغدي پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامداره ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمری ترمنځ لوی لار کې د دریو پلونو د رغونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
تدقی پروژه پجریان که در سیمی اوسیدون که تا مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتون را منصد سوی او که بشپده دوست را دقر از دخل که دیری ترانسپورتی ستونزی او ورستی ویدی
حل گردیده است.
دفنسان پا اکثر سیمو که خلق در سرکونو لخرابوالی شکایت کوی. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر دیوی تارا خامیه وایي په پام کې د روسیې او اوکران د استادو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل سی. خود روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکره را روانې سه‌شنبه او چهارشنبه ته پلان سوی دي. پر اوکران د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کېږي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې وویدل. اوس هم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28.8، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28.8، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 30.1، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.3.
د هوا حال مول خبری مجلې واورید. د مطالبه په برخه کې اوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبری ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو د لارې خپرېدلې بندیز ولګاوه.
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت وکنن
که طالبان وړي حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړې دي.
طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي اوس پخپله د بودا د هغه مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر په مسې عینک کې د کاند کیندنې پر مهال موندل شوی.
مبارز چې مخکې وسلوالو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د دغو اثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده.
ګڼ کسان شکایت لري چې د طالبانو له عمومي افی سره سره خلک وژل کیږي، نیول کیږي او ځورول کیږي.
په اول سر کې زموږ راجانې په سر کې ویشتلې وو، هغه خو په ځای پر ځای شهید شوی وو. او پات زما کوچنیانې بیا په لاس په څنګلې کې ویشتلې وو، هغه تر اوسه پورې هم چپیان دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د اوکراین د یوې بیلتون غوښتونکې سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټولپوښتنه وکړي. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ ټلویزیونونو پر خبری ټولګو چې د یو شمیر محلي ټلویزیونونو له لارې خپرېدلې بندیز بلاګاوه. بی بی سی له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سی او د امریکا غږ پر خبری ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خپرول بندیز ولګاو. د بی بی سی مسؤلینو پرون یکشنبه وویل چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو خبری ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوي دي. د جرمني د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سی تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د نړیوالې رسنۍ خپرونې لرې کړي. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپله پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفالا پرون یکشنبه په یوه بیان کې وکړه او له طالبانو یې وغوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د دې نړیوالې شبکې خبری ټولګې خپاره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکي کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبی ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي. خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل ګزار بولي. نوموړي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
هرګاه اگر طالبان میخواهند که حکومت بکنن،
که طالبان واړي حکومت وکړي نو باید رسنۍ له ځان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو اوو میاشتو کې موږ د دې شاهد یو چې څه باندې 2.5 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي، او که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهدان
اوسو.
د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې یې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خواشینونکی ګام بللی دی. تر دې مخکې طالبانو ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو د فعالیت ملاتړ ته ژمن دي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې سوي او که مسؤلې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن زیاتې رسنۍ وتړل سي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي اقتصادي او امنیتی برخه د تشویش وړ دی. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپلو کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسی خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
پخوا مونږ اعلانات لرلې، مارکیټینګ برخه د رسنیو ډېره قوي وه چې هغې نه همکارونو ته معاشونه هم ورکول کېدل، خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډېر دي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقامات سره هم خبرې کړې دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بېغمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپلې خپرونې معیاري کړي تر څو اورېدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډېر شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 503 څلوېښتو رسنیو 211 تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ د بېلابېلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. طالبان چې یو وخت یې د بودا مجسمې ویجاړې کړې وې، اوس په خپله د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل سوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو، د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیاردونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول، نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د 10 کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټونه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهاب الدین دلاور هم هڅې پیل کړي چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي، ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ایم سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ایم سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تیره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس می و نړیواله مسأله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یو میاشت اوړي د اوکراین د وی بیلتون غوښتون کې سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یو ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتون کې پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د سیمې د یو ځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلاوه بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیتسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپېژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یو ځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دوو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته یې پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه یې ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیه هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطحه منځوي شي. روسیه په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جعلي بللې او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پر روانو لسو دقیقو کې له ملالۍ بشیر سره د راپورونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د پروګرام دې برخې ته مو زه ملالۍ بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو: د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو وژلي دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړپوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو، امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. دې سیمه کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمد زی حبیبي په نښه شو. یو سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، حبیبي لما خام مانځه وروسته کله چې کور ته ستنېده ووژل شو. سرچینه چې د حبیبي انځورونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي وایي برید کوونکي طالبانو خو د طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمې حصې اوسیدونکي حفیظ الله د حقو قربانیانو له ډلې بل تندې چې ورور یې وایي طالبانو په ډېرې بېرحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسر و ازادي راډیو ته وویل،
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایي محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوه شپې او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یوړ د هغه طالبانو چې وژل شوی و د غوی په سر یې ودراوه او څو شاژورونه یې پرې خالي کړل.
د مارچ په 12مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیری وژل شو. هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې دا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیري او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اووه تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنیو ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمېر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړې، هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 24مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه، ورکیدل او وژل، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیرې میاشتې او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت، خو ویندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړې او یو شمېر کسانو ته مرژوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 1300 د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې وخزه وژل شو او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل ډزې هغه طالب کړې وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دې د واده په سودا په مراسم سره وتلی و، خیر در ماپښینه پرې سودا کړې و. ماپښین چې کله کور ته تلل رخشوان ته ویلو چې زموږ د ماپښین د لمانځه وخت یې لږ مشر ورسو، نو دې پروان بیا باندې ورکلی و. ده ته ویل سي و چې ته رخشوه درو، طالب ورته ویلي و چې مقصد د رخشوان ورته ویلي و چې وروره دا جانې و چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلي و چې ورور طالب ته ویلي و چې مقصد دا جانې وچمال منځ ته ورسو، ځکه چې پروان بیا باندې راندور ته ویل ول نه جل منځ مانم نه شه غور ته توبه وکړ د خدای او پیرتول د خدای او رسول جلانه بیرېش. انو د رخصوان رخصه را کټول لږ ځان سره سموي د شاده خو پیرې کړی. په اول سر کې زمو راجانی په سر کې وشتلو، هغه خوش پزای پر ځای شي د سوي او پات ما کښنه نه بیا پر د لاس په سنگل کې وشتلو، هغه د اوس پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درافته کې نه دي.
د همدی میشتي په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړي او هغه وواجه. د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړي چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو. له دې وړاندې د کابل په دشتی برچی کې د زینب په نوم او له حق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې وه چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر 100 زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي.
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبرې کوي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره وروستیو اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ښځو او نجونو د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي. په مقاله کې اشاره سوې چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی، د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې مقاله کې لولو چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو، خو د وروستیو مظاهرو مخه یې ونه نیوله. پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 23 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي. له هغه راهیسې چې طالبان په اګست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځیو تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستي دي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي وو چې د نجونو منځني ښوونځي به د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 23 بیرته پیل سي، خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلي وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نه وي جوړ سوی. نیویارک پوسټ خبرونې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه و ورسره. یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابع اته لري او غوښتل یې خپلو کورونو ته ستنې سي. د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباع وې. وروسته لولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت لالار اسلام آباد، دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي. یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي. په مقاله کې راغلي چې د یو شمیر هغو ښځو ستونزه بیا چې هرات ته یې غوښتل لاړې سي تر شنبې پورې